ګټه او څه تاوان لري؟ آیا بهرني سرتیری باید د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو اصلاحات یقیني کړی شي او کنه افغان حکومت هم باید اقدامات وکړي؟ افغان حکومت له کومو ننګونو سره مخامخ دی او دا چې د افغانستان اوسني حالت ته په کتو د راتلونکي څه ډول وړاندوینه کیدای شي؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې. تاسو ته ښه راغلاست وایم. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په دې وروستیو کې ګڼو وسلوالو د افغانستان په شمال کې د ولایت پر مرکز کندوز ښار برید وکړ او تر جګړې وروسته د ښار ځینې مهمې ودانۍ ونیولې او بیا یې تر لنډ وخت لپاره د ښار کنټرول هم ترلاسه کړ. تر څو ورځو جګړو وروسته افغان ملي امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې کندوز ښار یې له وسلوالو پاک کړی دی. د روان یعنی 2015 زیږیز کال پر مهال دا پر ښارونو یا ولسوالیو د وسلوالو لومړی برید نه و، بلکې د روان کال پر مهال هم وسلوالو د ختیځ ولایت ننګرهار په ځینو ولسوالیو لکه اچین، هسکمینه، خوږیانیو، شیرزادو او پچیرو اګام کې خپل فعالیتونه زیات کړل. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه پر داسې وخت زیات شول چې د روان کال له پیله د هیواد امنیت ساتلو ټولې چارې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په لاسونو کې وي او بهرني جنگي ماموریتونه پای ته رسیدلي ول. د افغانستان امنیتي وزیر ته په کتو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر میاشت په نیمایي کې اعلان وکړ چې له هغه هیواد خپل سرتیرو ایستو موده غځوي او د 2014 زیږیز کال پر ځای به ان په 2018 زیږیز کال کې هم په هغه هیواد کې 5.5 زره سرتیري ساتي. اوباما البته ټینګار وکړ چې د دوی د سرتیرو ماموریت به نه بدلیږي. د ویل امریکایي سرتیری به د افغان پوځیانو روزلو او د القاعده او نورو وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې د ونډې اخیستو دندې لري. پخوا واشنگتن پریکړه کړې وه چې د 2018 زیږیز کال تر پایه به افغانستان کې یوازې دومره سرتیری وساتي چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتنه وکړی شي. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د اوباما د دې پریکړې په رڼا کې د افغانستان اوسنی حالت څېړلی دی. تاسو به واورئ چې د دې پریکړې ګټې او تاوانونه څه دي او آیا بهرني ځواکونه به رښتیا هم د افغانستان امنیتي وزیر په کولو کې بریالي شي او کنه. په دې ترڅ کې په کابل کې د سیاسي چارو پوه او څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د امریکا یا ناټو سرتیرو په افغانستان کې موجودیت دو وجوهات لري.
د ناتو حضور په افغانستان کې خپل حضور مده زیاتول او یا د عسکرو شمیر چې کوم قرارو چې پاتې شي تر هغې زیاتول، دا دوه علت لري. یو خدا دې چې په افغانستان کې خود حالات خراب، یو بل رئیس جمهور غنی په دې باندې ډېر فشار راوستی چې باید د خپل عسکرو تعداد زیات
شي. اعظمي وایي پخوا چې په افغانستان کې له 1,40,000 زیات بهرني سرتیري پراته ول، نو بیا هم د هیواد امنیت یې ښه نه کړای شو. اصلا اوس د بهرنیو سرتیرو د مودې غځېدو پریکړه دوه پیغامونه لري چې پکې یو دا دی چې امریکا افغانستان یوازې نه پرېږدي.
اساسي خبره دا ده چې د دې دغه حضور د نظامي لحاظ اوغومره فایده شاید ونه کړي لکه څنګه چې خلک ورته توقع لري، چون 1,40,000 څخه زیات عسکر موجود په افغانستان کې، هغه امنیت رانه وستلی شوی، نو دا 5,500 هم نشي کولای. مګر دا دوه پیغام لري افغانستان نړیوالې سیمې ته. یو دا دی چې خارجان به افغانستان نه پرېږدي، او بل دا دی چې په دوه ارسو کې افغانستان سره دا کومک کولای شي، یو سیاسي او بل هم اقتصادي. تر ټولو مهمه دغه دوه دي، د نظامي اړخ هغه ضعیفه دی او د امریکا د ځواکونو دوامدار حضور دا یو خو زموږ سره په سیمه کې هغه خلکو چې غوښتل چې ولا خارجان به ولاړ شي او طالبان به بیرته وکولی شي چې نظام به واخلي، او یا دغه انګیزه د طالبانو سره مو چې که چیرې ناټو وځي نو موږ ته به دا ډېر اسانه شي چې د افغان دولت ځواکونو پر وړاندې باندې جنګ وکړو، هغه ځینې ونیسو. نو دغه امید د هغوی ورته زیان ورسوي.
په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل له اعظمي سره هم نظر دی او وایي ځینو ډلو فکر کاوه چې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو له وتلو سره به دوی په خپلو مقاصدو کې بریالي شي.
عمومي تور سبب باندې دا هغه کسان چې په افغانستان کې مختلف برنامې ایجنډا درلودلې، نو دغه اعلان تمدید سره ممکن پروګرامونه شاته وځنډي، یا مثلا د جنگ برنامې چې د تخریب مازنه فلي دي، دا غوته مې جواب ده. بل هغه خلک چې کوم توقع تل لري واسطه افغانستان امریکایانو موجود ده، ممکن وضعیت خراب شي، نظام خراب شي او استفاده ترې وکړو لکه د جنگ خلا، نو بیا هم دغه وضعیت کړکېچن کړی او د همدغه وجې نه نو که چېرته اوس دوی خبرې کې چې امریکا پاتې کېږي، غرب پاتې کېږي، پوځیان پاتې کېږي، نو موږ تنه پرېږدي، نو موږ باید خپل د عقل ځان دغه نظام سره په جنگ نه کوو او سره سوله وکړو، مفاهمه وکړو، او لکه دا وروستیو کې چې دا موږ وینو اکثره جهادي قوماندانان لګیا دي درګرده حکومت سره خبرې کوي او غواړي چې په یو نه یو طریق ځان ورسره شریک.
خوشحال خلیل وایي اصلا په افغانستان کې مهم کار د وسنی نظام او ادارو ساتل دي، ځکه چې کدا جوړښتونه وران شي نو بیا هیواد لاله نور خراب حالت سره مخامخ کېدای شي.
دلته مسله ټول باز نظام د نظام د ساتلو ده. کوم سختارونه جوړ شوي دي، سټرکچرونه جوړ شوي دي په افغانستان کې په تیر جاره 1400 کلونو کې، او د عقل چې شوي دي دغه د حفظ په بهانه دا خبره کیږي چې زه دلته به یو څه رامنځته شي. نو پاس د 1400 کاله جنګسالارانو باس جاجلا ده، هغه خو داسې و چې جنګسالاران معمولا 1400 کلونو کې حکومت کې حاکم وو، دوی امتیازات ترلاسه کړي وو، د عقل د خپل هغه موقتي نظام په ساتلو او امریکانو د خلکو نه استفاده کوله. نو طبعا کله چې افغانستان دي نو وزي مثلا وړ شي ولاړ شي افغانستان، نو د عقل ته باید دغه جوړښتونه داسې جوړ کړي چې تر څو خپله د تهدیدونو په مقابل کې جواب وویلی شي.
پوښتنه دا ده چې که بهرني سرتیري په افغانستان کې جنګي ماموریت نه لري او یوازې افغان سرتیري روزي او ورسره د اړتیا په صورت کې مرسته کوي، نو آیا افغان ملي امنیتي ځواکونه د امنیت ساتلو وړتیا لري او کنه د دوی په جوړښت کې هم نیمګړتیا وشته؟ حکمت الله اعظمي وایي په ملي اردو کې داسې خیالي سرتیري شته چې تنخواه اخلي خو خپله هیڅ وجود نه لري، بل اکثر سرتیري د مشرانو د ساتنې دنده په غاړه لري.
دغه ګوست یا د خیالي عسکر شمیر ډیر زیات دی، په جزو تامونو کې موجود نه وي، مګر ماشونه یې دي دغه ته کمانډانانو نورو زورواکانو ته ځي، او یا داسې عسکري چې باید د هغې د پولیسو اردو یا امنیتي ملي په چوکاټ کې کار وکړي مګر لویو چارواکو ته ورکول شوي دي، یا په کابل کې باندې د دې مثالونه ډېر شته. نو د دې پر ځای چې هغه په جنگ کې برخه واخلي دلته د غټ مشرانو سره مصروف دي.
دا خو د بهرنیو سرتیرو په افغانستان کې د پاتې کېدو ګټې وي، آیا د هغوی حضور تاوانونه هم لري او کنه؟ حکمت الله اعظمي وایي د دې یو منفي اړخ دا دی چې د سیمې ځینې هیوادونه او وسلوالې ډلې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو حضور نه خوښوي.
د ناټو د دوامدار حضور یو دغه یو منفي نقطه ده، ګټو سره یو منفي نقطه ده. دا په سیمه کې موږ وګورو ځینې هیوادونه د دوی دغه سره نه دي خوښ، د حضور سره نه دي خوښ، نو دا هغوی ته هم دا یو پلمه ورکوي چې باید طالبان یا د طالبانو په ترنامه لاندې وسلوالې ډلې یا مخالفین تکوه کړي، او طالبانو خود یو شرط د سولې دپاره دا دی چې باید ناټو ځواکونه ټول ووځي بیا موږ سولې ته راځو. نو هغوی ته هم یو د غور کوي، بهانه ورکوي دا جنګیران وساتي.
خوشحال خلیل هم سیمه ییز اړخ ته په اشاره وایي. ولسمشر اشرف غنی په روسیه کې د افغانستان د مسالې هواري لپاره د سیمه ییزو هیوادونو همکاري غوښتنه کړې وه. دی وایي بلدا چې د افغانستان ټولې خواوې په لویه جرګه کې د وسنی نظام په جوړولو او پیاوړي کولو سلا شوي وي، نو اوس یې باید خراب نه کړي او د ملي یووالي حکومت هم له تړون یا معاهدې سره سم باید کار وکړي.
خپل اشرف غنی چې د روسیې ته تللی ولته دا خبرې مو کړلې، وسنجا چې روسانو برسته غواړي باندې وخت کې افغانستان کې دا اوس خبرونه دي، ځینې وخت خلک غواړي چې افغانستان روسانو مرسته ترلاسه کړي په ځینې ځانې. نو دغه دوګانګي یا دولارتوب دا بالاخره باید یا د ډاکټر صاحب غنی خبره یا اجماع ته ورسي، خو لا تر اوسه پورې اجماع ته نه رسېدلی. مثلا همداسې پاتې ده. نو دغه وخت کې په کار ده چې زمونږ سیاسي مشران، قومي مشران، نور د افغانستان خلک حداقل یو سیاست چې تیار ته انسو ده، دا دی او د نور ترمنځ یو انتخاب وکړي. دا انتخاب دی کله ده په لوی جرګه کې مخکې سوی ده، مثلا هغه وروسته جمهوري ریاست ټاکنې وسلې، دغه انتخاب دی خلکو خپله کړی ده. نو اوس حکومت ته پکار دی چې دغه هر رقم ته معاهده چې هغسې هغه دی هغه رقم ته عملي کړي، لکه څنګه چې په ذکر شوي په هغه کې.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل زیاتوي اوس خو د ملي یووالي حکومت جوړ دی، نو پکار دی چې دواړه خواوې سلا شي او کار وکړي. البته اصلي ستونزه د همدې حکومت جوړښت ده چې دا کار ته نه پرېږدي.
ستونزه دا ده چې د حکومت هغه نیچر خرابه ده، هغه جوړښت خرابه ده. اصلا دا حکومت هغه چې حکومت نه ده، لکه موږ چې فکر کوو د ملي وحدت حکومت ده، شاته 15 نور شریک دي. نو د دې حکومت کول څه کول په کار، څه نه دي کول په کار، دغه مشکل ده. سیند د تصمیمګیری مرجع اوږده ده، تصامیم ډېر په هغه نیول کېږي. نو حکومت څه نه شي کولی، همدغه چې کوي همدغه د اقل هغه کوي. بله ستونزه دا ده چې دلته په افغانستان کې تهدیدونه زیات دي، جنګ ده، د خپله جنګ د تصامیمو په وړاندې مشکلات جوړوي، حکومتي ترڅنګ په وړاندې مشکلات جوړوي، ځکه اقتصادي برنامه نشي عملي کولی، نور تعلیمي پروګرامونه په مخ نشي وړلی. نو جنګ داسې ټول حکومت یې مصروف کړی ده، همدا اوس تقریبا زیات وخت په جنګ تېرېږي. نو داسې تر څو په لویه سطحه باندې دلته د سولې خبره راونه شي، بالاخره بیا مذاکرات پیل نه شي، تر څو هغه مذاکراتو کې پاکستان نقش ونه لري او اوربند ونه شي، او بیا بالاخره د اوربند نه بعد دوی به خبرې سره وکړي، دغه د سولې خبرې وشي. کنه بل لار موږ نه لرو.
خو حکمت الله اعظمی د ملي یووالي پر حکومت د زیات انتقاد پر ځای د ټولو مسالو ریښه په امنیتي وضع کې ویني او وایي د حکومت له جوړښت هم زیاته مهمه مسأله د روانو جګړو او بریدونو ده.
په سیاسي لحاظ باندې هغه خو وسته مګر عمر جدي نه ده لکه امنیت شوي. وحدت ملي حکومت دواړه مشران هم دې باندې کار کوي چې اول باید امنیت تامین شي او د امنیت نه وروسته بیا هغه کوم نور اختلافات نور مسایل چې پاتې د کور دننه دی لري هغه کیږي. مګر دا چې اردو ځینې مشکلات لري مثلا چې وګورئ خارج په درو ساحو کې دی تر بل هر شي ډېر ضرورت لري چې باید کومک ورسره وشي. هوایي ځواک استخبارات کوي استخبارات او په وخت باندې لوجستکس دغه درې ته باید د ناټو دغه وشي. مګر تاسو کو وګورئ چې ناټو بیا ولې کومک نور سره کوي د ځینو خلګو سره چې په مجلس کې مور باس کوو هغه دا وایي چې موږ دا باور نه لرو چې کوم اصلاح کوم کوي درنه اصلاح موږ دغه ترکو افغان دولت ترکو سبا هغه طالبانو لاسته ورنه سي. همداسې هم شول تاسو وګورئ طالبان اکثره اوس د افغان دولت وسلو
حکمت الله اعظمی هیلمن ښکاری او فکر کوي چې وسلوال هم تر زیات مودې نشي جنگیدای او افغان حکومت به هم تر زیات وخته د پاکستان لخوا له طالبانو سره د سولې خبرو وړاندیز رد نکړي.
د هغې خوا کې په طالبانو کې دومره قوت نشته چې دا دي تر ډېر وخته پورې جاري وساتلی شي. دغه عملې ما په فکر باندې چون چې اوس پاکستان په افغان دولت باندې فشارونه اچول دي چې سوله باید وسي سوله وسي مګر افغان دولت یې نه کوي. نو پاکستان هغه ډلو ته چې دی په طالبانو کې د کوي کومک ورکوي تر څو پورې ځان ډېر قوي وشي چې افغان دولت یې تاړ کړي چې باید سوله وسي. دغه به تر ډېر وخته پورې دوام ونه لري زما په فکر باندې. دا یو لنډمهاله شی دی چې افغان دولت په دې باندې باید وبیري چې د طالبان یو قوي فورس دی. مګر طالبانو عواید ته وګورو د طالبانو هغه د بشري ځواک ته کې وګورو هغه کم دی هغه دومره وخت نشي پاتې کېدلی. د افغان دولت لپاره د افغان ملت لپاره په اوس وخت کې پکار ده چې دوی باید ګډ دشمن په مقابل کې قوي ودرېږي او پرې نږدې چې دا سره وویشل شي.
اوریدونکو تاسو واورېدل چې په افغانستان کې تر ټولو لویه مسأله د امنیت ده چې له کبله یې حکومتي ادارې سم کار نشي کولی. تاسو واورېدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ایسارېدل دومره پوځي ارزښت نه لري څومره چې سیاسي ارزښت لري. او د پوهانو په خبره د بهرنیو پوځیانو پاتې کېدل هم د هیواد دننه او هم بهر دا پیغام ورکوي چې بهرنیان نه غواړي افغانستان یوازې پرېږدي. د پوهانو په اند افغانستان د ملي یووالي حکومت هم د دې حکومت جوړېدو له توافقنامې سره سم باید خپل دنده پر مخ یوسي او د نظام روان پاتې کېدو هلې ځلې وکړي. دا ونننه خبرونه راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخه.
جمهوریت Thank you.
سنگا پیار تکینو